السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماتپخین 2 بجې شو یو بل یو سات خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ اوسې درنو اوریدونکو دا یو سات روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی دی. په افغانستان کې یو لوی استونزه د خلکو د چاقوالي د زیات خلک اوراس تر بلې بدن چاغيږي او وزن زیاتېږي. دا په یو استونزه باندې بدله شوی دی. په دنن خبرونه کې په دې باندې باس کیږي چې چاقوالي د انسان بدن ته څومره زیان رسي او څنګه کېدل شي چاقوالی مخه ونیول شي. مرسل زازی برازی د متخصص ډاکټر سره په دې باندې باس کوي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي. خود په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سفی ولستانک زی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بېځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیره روښانه کړي. او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړو په ګزارونو سره 2 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بېځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټوټر باندې دا خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نقد پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند مرکز لخرګازینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر لسمی د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سخت نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواوو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلې. هغه ویلي هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د دې خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ولسمشر لومړي مرستیال داسې وخت د پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 1 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټولو زرګونه افغانانو د ټیل ماټیل له امله 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شول او 10 تنه نور هم ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي ګڼې ښې او انساني تګلارې شته چې د ویزو لپاره ورټولېدونکي افغانان پرې اداره او منظم شي. پاکستان چې ډېر وخت د کرونا وبا په خاطر په افغانستان کې خپل کنسولي خدمات درولي وو د اکتوبر په میاشت کې د ویزو صادرول پیل کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبرې د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته کړي. په بدخشان کې د عامې روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو له 15 کلونو کم څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا د ګزند ضد د واکسین له تطبیقه پاتې کړي دي. دا خبره د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وکړله. هغه ویل ننګونو سره سره هم په بدخشان کې 215,000 ماشومان واکسینېږي. ښاغلي خاوري دغه ادا داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو عمومي واکسین پیل شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ډلې کسان هیڅکله د واکسین مخنیوی نه کوي او د افغان چارواکو ادعاوې رد کړي دي. د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی دی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چتیم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم په هڅه وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې و د ترکیه او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. د کانادا په کیبک ښار کې یو بریدګر د چړو په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د کانادا پولیسو ویلي چې بریدګر نن سهار نیول شوی دی. دا برید د کیبک ښار د ملي شورا د ودانۍ په شاوخوا کې بیګا شوی و. په دغه ښار کې شاوخوا 1500 اوسیدونکي دي چې اکثر فرانسوي ژبې کاناډایان دي. په بریتانیا کې باید روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټولبندۍ له اعلان به وروسته چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 60,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:06 دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د موږ سره میلمه ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دی. نن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتېږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، آیا وزن کمولی شو او کنه، او که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو، پوښتنې کولی سئ د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمېرې مو دي 0599 45 40 او 0800 22 55. پر دې شمېرو باندې را سره اړیکه او خپل پوښتنې را سره شریکې کړي. ورو شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبه سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه، په خیر راغلی. خبرونه ته ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقی هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر چل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه سی، دا بیا په متر مربع باندې واوړي. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم سی، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وای. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 3.5 او د 3.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 3.5 او 9.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اوور ویټ وای. او که چیرې ته بی ام آی ډیر سی یا ډیر سو څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دغه شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیفه چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د ډیر او د 3.9 په مابین کې وي. دا دغه اول سټیج یا خفیفه چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی انزجرز او د 9.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقیده چې اغه شدید چاقیده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی تلویق ته د سلوک څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقی دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقی مستقیما د چاقي د وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وجون کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص شاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر رابطه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نکی، دوی په نیز باندې دغه امراض را میسه کېدل شي، دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي، د هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کولای شي چې خپل وزن کنټرول کړي. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده، ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل، ولري په څه معنا چې استراحت طلبوي، خونه استراحت طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل اخوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کړي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې طبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو پیسه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاق وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیاتې شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه څه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دغه ټول شیان موږ تاسو درېنه غذاګانې لرو. دغه درېنه غذاګانې چې دي هر څوک چې د غذا استفاده کوي دا درېنه غذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دغه سوال په یو لږ څه په بل شکل باندې په مشخص باندې تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو، دا کومې پوښتنې چې تاسو وکولې لکه چاکلیټ یا د نور شیان، دا په کومه کټګوري کې راځي؟ مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دی، بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چې ته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده، او بل چې دا دغه د خوږو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده. د شحمي موادو انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي دا زموږ ستاسو په بدن کې ذخیره کیږي، د ضرورت په وخت کې بیا زموږ ستاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټ کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي که چیرته په مصرف ورسېدله دا په مصرف پوری شکل په مصرف رسیږي، که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر د هغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي، نو هغو ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایي مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه د هغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي، بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه ککاو وي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي، نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي. د هماغې کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي، د هماغې انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایي مواد باید واخلي. تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې د داسې موادو څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، تر څو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شوې ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایي موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټول کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي، په نتیجه کې د شخص وزن.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې پاتې شئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0999 45 45 او 0998 225 55. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور، تا محترم دکتر صاحب، تا د افغانستان عزتمن ولست اولو میکنم فضل خودی وردگی ما.
وردگ صاحب بخیر اغلی، خبروانی تا مننه دیر زیاد میربانی که چیر پختنه لاری.
مننه محترم دکتر صاحب، نمی داغ اصول و پختنه دادی موز یو دوست یا دی دیر شو کالو بی سینوی دی دپی وقت دیر اقتصادی ستون زیر اقتصاد یا دیر خراب و ویسی اقتصاد شوی دای دیر چوخ شوای دی وزنی بیخی دی آدم اندازه نزیاد شوای یعنی دست شوای دی چی زای پا زای شوای بیخی
نو دای یعنی تنشی و تلک. بله وی لیسی چی دقیقا سون وزن لری؟
یارنو داغ مخ کو داغ تیر میاش که جون به اصطلاح وزن کرای و تا پینزه نوی پوری دایی پینزه نوی کلوی اغا وزم شوای و
پینزه نوی. او دیدوی عمر تاسو ایل دیش کالا او قد بایی چونه ای دی تاسو پو نظر؟
یاره نو قد دید دو مترو تا نیده راسی.
بله
پدوغو چوغشت کن دایی زخطا دیر اشتیالی دی ارچم روی چیزا و خورم ابیامی اینا زنو مریگ ما نو پدوغو بانده که یو اغرا کن او تو غوله رو پراتو سینو که کچو پدوغو مرز بانده مبتلاکی یا مثال چوغی گی اغا چو کن یعنی کم ترتیب دزانده پاراونی سی غیر ده دواونا کم چشای وکا چه داغا دو چوغشت مشکلونا ازشی.
سامده وردک سی پردی رزیات امانانا انشالله چی دکتر سی بتاست زواب در کلی. بلی اری که تا با هم ورشو، بلی اری که با هم واخلو و روست دیغینه بیر دکتر سی بتا ورشو. سلامونه، وقت ما پخیر. سلامونه، ازاده ای در دیو دا میره بنی؟ په خیر اغلې، خبرونه ته مېرمنی خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی.
زه مو ویل دي کاکا زو د ولې سو کلو ده دا غي تر شپې ته سنتي پراو یا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده.
بله وزن څونه ده او قد یې؟
قد یې تر شپې ته سنتي یی دی ولې سو کلو ده
د دوه لسو کالو ده. وزن دقیقا څونه ده؟
1 کیلو.
اتیا کیلو، سمه ده. انشالله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو، سمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي، ډېر زیاته مننه د اړیکې نمو. ډاکټر صاحب ورداک سه بړی کنیولی و وای دیش کاله و البته دیش کاله لري وزن هم 15 نوی دی اته وای د ځای څخه سم جګیدای چچیدای نشي و مخ کې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوی دی خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وایئ ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري ځکه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغوی نشي کولی چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنا چې څومره د شحمیاتو نه استفاده وکړي روزانه څومره د پروټینو نه استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نوې غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متر ده دا په دې معنی دا چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکه وی یا به وزن زیات وی دا دقیقه خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول د چیغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمیږي اوس دا غرور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده دوه چې په دوه کې زرد کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې د دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 40 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دی او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سل او شل یو سل او ډیر کیلو وي او قد 2 متر وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی مواد ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجرات او د انساج مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د اشخاصو اشتیا هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتیا نه کنټرولېږي کله چې اشتیا کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم
بله او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب بخنه درلوده وای په هغه لرو پروتوسیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پوښتنه ده ټول هغه اشخاص چې لرو پروتوسیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړتیا باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز دین ولاندې متعلق کیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلای شي هغه باید څه کار وکړي اول دا ده چې دغه زموږ چې کوم فرمول دوی ته وایم دغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار ده خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانی چې هغه ډیر قوي غذاګانی دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دي دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شاورو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کی دوی باید روزانه د 15 د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې هغه ته برېسک واکینګ وایي چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي دواړه په منځ کې او بل د سبزیجاتو او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي د میوې څخه زیاته استفاده وکي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي او ورويټ وي هم وزن به څه کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ خو زیاتې دوی نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه دی وزن به په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي. نو دا بیمای فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي. خپل قد را واخلي، د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي، دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي. مثلا یو شخص دا دوه متره قد لري، دا دوه متره د ساده راځي، دوه متره په دې معنی دوه سوه سانتي متره قد لري، دوه سوه سانتي متره دا دوه متره کیږي، دوه متره چې په دوه متره کې ضرب سي د بدن ټول مساحت لاس ته راځي چې دا سو څلور متره مربع. څلور متره مربع دا به راواخلي د په خپل وزن باندې به تقسیم کړي. وزن مثلا پنځه نوي کیلو د لکه چې هغه وردګ ورور ویلي، چیرته پنځه نوي تقسیم په څلور سي د دې حاصل تقسیم چې هر څو راغی دي ته بي ام آی وای. نو دا په نارمل حالت کې د اتلس اشاریه پنځو او د څلیرس اشاریه نهه په مابین کې ده. څلیرس اشاریه پنځه وي، دا په دې معنی چې دغه شخص نورمال حالت کې ده. دا دې ته ضرورت نه لري چې یا په غذایي موادو کې تغییر راولي یا فزیکي فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. خو که چیرته بي ام آی د پنځه ویس او د نهه ویس اشاریه پنځو په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چاقي ته نه ده داخل شوی، دې ته اوور ویټ وایي. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي. هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولید، هغه کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید لږ خانه کموالی راولي. او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي، نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ساسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت د وجه نه په مصرف رسیږي. او یاد دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکړو، نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاد په بدن کې هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه ورکړي.
بله،
په بي ام آی ما غدیر شو نه پورته سي ادیر شو نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب، بل اړیکه ما هم درلوده وای، او البته اول اسکاله عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متره قد لري او وزن هم اویا کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دی اوریدونکو ته هم زما د همدغه توصیه ده چې همدغه فرمول چې ما ټولو ته ارائه کړي، همدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بي ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بي ام آی باید وپیژني. مثلا دا یو سلو شپېته سانتي متره قد لري، یو سلو شپېته سانتي متره دا باید په متر باندې وړي چې داسې یو اشاریه شپږ متره، یو اشاریه شپږ متره ضرب یو اشاریه شپږ متره کې چې دې حاصل تقسیم هر څو راغی، دا د دې الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم شو. وزن اویا کیلو ده، د دې یو اشاریه شپږ متر ضرب یو اشاریه شپږ متر چې هر څو متر مربع سو، دا د راواغلی په اویا کیلو د تقسیم کې، په اویا کیلو چې کله تقسیم ک، د دې حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري، د 18.5 او د 18.9 په مابین کې وو. دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي. او که چیرته دا بي ام آی بیا هم د 15.9 مابین راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به مو اوریدلی وي، نور ټول اوریدونکي به مو اوریدلی. بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار وکړم،
بله. خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یوه پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د هغې نه وزن اخلي، او دغه زمینه دې ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي راپیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي. نه یوازې بلکې نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي. په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص چې هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې د هغوی وزن په دې باندې پوه شو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتیږي چې د دې شخص اشتها زیاته شي. یا دا چې مثلا یو مورکۍ ده، ماشوم ته شیدې ورکوي، د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي، نو دغه مورکۍ په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدې تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکۍ باید دې ته متوجه شي
چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم، چې څومره کالوري تولید کی لیوی خونه، باید خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودی تهیه کما دوسی غذاګانو ته استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، داسې غذایی مواد نه باید په دوسی انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم یغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅکله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په میهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي، یا بعضې کورونه دي زموږ ستاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي، بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو، مثلا بعضې فامیلونو کې یا په بعضې قومونو کې یا په بعضې سمتونو ولایتونو کې د شوروا نه زیاته استفاده کوي، بعضې خلک د وریجو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید د پروټیني موادو نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټو نه واخلو. شحمیات دا غوړ شیان دي، پروټیني مواد دا غوښې دي، هګۍ ده، لوبیا دي، دال نخو دي، او کاربوهایډریټ خواږه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوه شي، نو داسې باید ونکړو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده، د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکړو. بدبختانه بعض خلک دي، بعض فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بله غیر علمي خبره دا ده چې په نورو ټولو دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا، مقوي غذا نه باید استفاده وشي، او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یوه غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي، او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره مقوي غذا موږ تاسو استفاده کوو، وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو، راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمرې کې خځه وي، که په هر حالت کې وي، همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې همدغه د وزن د زیاتوالي له همدغه خطرناکې مزلې څخه راووځي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه هستی؟ سات مو ښه دی؟ نورانی په خیر اغلی خپرونې ته. نورانی که نورولی؟
نورانی.
ښه، ډېر ښه. په خیر اغلی خپرونې ته، او مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
نو پښتنه مدا ده چې یو سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، د علاج ښه طریقه کومه ده ډاکټر صاحب؟ دغه پښتنه کوم
ښه، هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل
لوړ فشار یې
لوړ فشار ولري. ان شاء الله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه ده، او زنانه د عمرې څلوېښتو کلونو اپل او د ډاکټري علاج کوي، د دین اخوا نو کوم علاج هغه وزن مو نورمال شوی دی.
ښه، سمه ده، ډېره زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. بلې اړیکې ته هم ورسو او وګورو چې څوک له کوم ځای نه پړی کړي. بلې سلام، وخت په خیر. بلی سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام، جور بخیر هستی؟
خیرت، سعید زابل ولایت.
بخیر، اغلی خبرانی تعمیر بنی کچیر پختنه لری.
پختنه د اساس مو پختنه زاد د جنا په باره واضح الفاظ وو وای د خام خلک نو ډیر مهرباني دی او دوه مخبر ده ده.
بله میربانی یاوری متاسفانه د دوی اړیکه پریش و دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکی ډاکټر صاحب ان شاء الله په امو الفاظ باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشم. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه اورو میربانی، څوک له کوم ځای؟
سلامونه ونی کې لزادی خورتا ته او ترڅنګ دې محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست دې پروان
وطن دوست په خیر اغلی خبرونه ته مېربني کچری پختنه لري.
مننه قربان شم ډاکټر صاحب کله دا پن ما خبر رانه وا چې اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چا وایلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر وایلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ آیا کڅوک چاغوی دیتا خطرونه یا مرزونه ډیر کڅوک ډنګر ووسیږي او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکي یو فیزیکی فعالیت چې فیزیکی فعالیت دا وکي او دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن می تشي او کڅوک ډنګری دا چې وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړی ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مننه. ڈاکٹر صاحب لمڑی ورور مو پختنه درلودا و یی چې خغلی نورولی فکر کوم و لوړ فشار لري دی وینې غوړ لري او شکر لري و مخ کې وزن هم زیات او وسی وزن هم مناسب شوی دی و چې باید وکړي چې دغه ټول کنټرول سی.
مرالی ورور ته خپل سلامونه نیک هلی او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري. ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګار باندې شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوی هارمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دواړو حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین په شمول یا د انسولین څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي دې حالت بیا 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 ډایابټیا شکر ویل کیږي نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې په ځوانانو کې رامنځته کیږي دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې سلوي کال یا د سلوي کال څخه لږ پورته وي او اکثرا دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي الله تعالی زموږ استاذ په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ تاسو وینې تر راځي بیا په وینې کې چې کله راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي په حجراتو کې بیا بعض آخذی یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین رهنما کوي حجرو ته داخليږي په حجره کې بیا ګلوکوز په میتابولیزم رسوي ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز د منځوړي خو چې کله چاقیره منځ ته شي اندغه آخذی دا د شحم لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده زما کار څه ده نو هغه د دې اشخاصو په نسبت باندې هم شکر رامنځته کیږي او بل چې کله شکر دی او چا په نسبت رامنځته یو ویلاتي زاد نور هم ډیر زیات علتونه لري نو هغه په خپل وزن د لاس ورکوي د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره څه امتیاز کوي او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینونه دي هغه لایس کیږي دی ٹرائیگلیسرائیڈ او دی گلوکاگون ڈپلیشن پر دی مریضانو کرائم زگی دغه ټول مانوری په خپل ذات کې دی وزن د کمیدو سبب کیږي بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري که څنګه چې چاقید د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې هغه لوړ فشار ده او د وینې غوړ د سره رابطه لري نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهمو نقاطو ته ورته اشاره نور د بادامې لارې نه تداوی صورت نه نیسي خو هغه مهم نقاط باید دوی ورباندې پوه شي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د یو سلو ډیر په مابین کې البته په نهره باندې او که چېرته په مړه خېټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید یو سلو څلوېښت او یو سلو نهه نوي نه پورته لاړ نه شي البته ملي ګرام په یو ډیسي لیټر کې. خو که چېرته د شکر په څنګ کې څو فشار ولري نو هغه فشار باید جټ فشار دی سره سلوټونه باید راټیټ شي چې فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي او دی ویني غوړ موږ تاسو سلور نه ودی ویني غوړ درو په د سلور نه ودی ویني غوړ کې درې نه غوړ چې دی موزیر دی یو نه غوړ چې دی هغه مفید دی نو د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړ لیول باید ډیر زیات چټ را وساتل شي. نو یو نه غوړ دی چې غته ال ډی ال یا لو ډنسټی لایپوپروټین وای چې دا دی ویني ډیر موزیر غوړ دی په نارمل حالت کې چې یو څوک شکر نه لري تر یو 150 ملي ګرام پورې دی غوړ اندازه په وینه کې فرق نه کوي که چېرته څوک شکر ولري د دې د غوړو اندازه باید د سلو نه پورته ونه ساتل شي د سلو نه باید کته وساتل شي او که چېرته له اویاو نه کته وساتي نو په دې معنا ده چې فوق العاده به د ډېرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاص شوی وي. نو د شکر د تداوی په خاطر باندې اتلس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت د شکر مریض سره ورکول کیږي په کوم مقدار سره ورکول کیږي کومه دوا د کومې دوا سره یوځای کیږي تر څو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي. دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنا چې په نهاره باندې خپل شکر وګوري د نوي او د یو سلو ډیر په مابین کې چې سل یو سلو لس یو سلو سل دې څخه باید پورته ونه ساتي او یا دا چې فشار د پاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي د فشار دوا هم نظر سن ته فرق لري نظر جنس ته فرق لري نظر نژاد ته فرق کوي که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي دغه د پاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم یغه د پاره د نورو کلاسو دواګانې چې هغه اکثرا ای سی ان هیبیټر دي بعضی کلاسونه دي مشهور کلاسونه دي ای آر بی اس دواګانې ورته توصیه کیږي او بل نظر جنس ته چې کنر ده خزه ده کوم یو ده جدید لپاره هم ده د فشار دواګانې معلوم دي بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه یو سلو سلویس او د نوي څخه ټیټ وي د حالت راوستل شي او همدارنګه د وینو د غوړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس دواګانې دي معلوم دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته وي کوم کلاس دوا باید د مریضانو ته توصیه شي چیرته ټوټل کولیسترول لیول پورته وي نو هلته معلومه ده چې کوم کلاس دوا د مریضانو ته باید توصیه شي چیرته ال ډی ال یا د لو ډنسټی لایپوپروټین چې ډیر مضر غوړ دي د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي تر څو چې دوی د مضر غوړو لیول په نارمل حالت کې وساتل شي. نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر کې برنامه لاغه ته خپور نه
بله زه مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شي. وطن دوست ویل چاته موږ چاق ویلې سو او آیا د چاق او ډنګر ترمنز کچېر ډیر چاق او سیسونز ورته را پیدا کیږي نه پیدا کی چې دغه پوښتنه ته مو ځواب ورکړ او یو پوښتنه چې پاتې شو هغه دا چې کچېر هغه کسان چې چاق او سی غوی ته سونز را پیدا کیږي او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سونز پیدا کیږي او کنه
ټول هغه اشخاص چې چاق دي چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د جرس څخه پورته لاړ دي چاق ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دي بی ام آی د تعینول په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې کله بی ام آی ډیر کې د جرس څخه پورته لاړ دا چاقي سوله نو چاقي مستقیما د شکر سره رابطه لري یعنی په دې معنی د چاقي څخه شکر پیدا کیدلای شي د چاقي څخه لوړ فشار رامنځته کیدلای شي د چاقي څخه د وینې غوړ رامنځته کیدلای شي د چاقي څخه د زړه حمله رامنځته کیدلای شي د چاقي د وجنه مغزي سکتې رامنځته کیدلای شي همدارنګه چاقي دي اني مرګونو سبب کیږي او بل چیرته بی ام آی دی اتلس اشر 15 څخه ټیټ وی مثلا اتلس وی ولس وی شپارس وی دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده بیا په دې صورت کې هم دی سببات کې یو اصل موجوده چې د هر مرض اساسي علت باید پیدا شي. اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي. مریض باندې د مریض د ټولو عمده شکایاتو په مقابل کې هغه عمده شکایات چې مریض یې لري باید ډاکټر ته په خپله خوله باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي. بیا ډاکټر دی همدغه مریض دی د عمده شکایاتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي. هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایاتو سره مچ یا مقایسه شي. نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي. د مرض تشخیص وضع کیږي. کله چې تشخیص وضع سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي. اساسي علت له منځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نسبت باندې موجود دي د هر مرض د وجه نه وي، هغه د وزن د کموالي د وجه نه وي، هغه د وزن د زیاتوالي د وجه نه وي، هغه د شکر د وجه نه وي، هغه د معدې مشکلات وي، هغه د ګردې مشکلات وي، هغه لوړ فشار وي، هغه نفسنګیان وي، نو چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه له منځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک له منځه ځي. هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده. خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه بیا ډېر خطرناک او وژونکي دي چې هغه په خپله شکر ده، د وینې لوړ فشار ده، د ګردو عدمي کفایه ده، دا ډېر زیات خطرناک او وژونکي دي. نو د لوړ د چاقي څخه دغه درې وړ خطرناک امراض رامنځته کېدلی شي چې هغه شکر ده، لوړ فشار ده، او که فشار لوړ شي ګردو عدمي کفایه هم رامنځته کېږي، مغزي سکته هم رامنځته کېږي، اني مرګونه هم ورکوي، د زړه حمله هم ورکوي. نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده، خو چاقي بیا نسبت څنګهوالی په نسبت باندې ډیره زیاته خطرناک.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم اړیکو ته ورشو. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خپرونه کې دی، د داخلي متخصص، او پر چاقوالی او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. خلکو وزنونه زیات سوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه، نو موږ هم دغه موضوع وټاکله. که چیرې پوښتنې لرئ 0 9 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دی. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر مهرباني. څوک لکم زیا؟
ساحل د زابل له ولایت خبر وکړه.
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته.
ساحل د زابل له ولایت خبر وکړه. ما خیا دې کوم ډاکټر صاحب سره یو
څه
دا کوي زنان وزن وړي او دا څنګه دي چې کله شاوخوا کې وته نه اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده. یو دغه پښتنه ده او بل خبر درس یا فرمول په اړه کې کا شي شو وضاحت وکړي او د درېمو خبره دا ده چې مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای دی بلکې شخصي ځای په اړه کې مرسته یا درس راشي شخصي ځای د ډاکټر صاحب
ډیره مننه ان شاء الله چې بیا بو کچیر د ورسره د خبرونې نموړی کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکې نو بل اړیکه ته به هم ورسو وګور چې څوک دی. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت بخیر ازادې رادیو ده. بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنې.
سلام علیکم تاسو محترم ملمسته.
علیکم سلام مېرمنې. ډاکټر صاحب په خدمت کې دي. تاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
زه پوښتنه لرم د ملمسته څخه. همدمره دا سوال خدای ته دی چې یو څو څه تکرار دی درار لري ښا بیا هغه دوست یو یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خو باندې کوي چې نو پوهېږم یو باندې کې یو مثانه چرکی دی ګورکان چرکی دی خو ښه غسل دوای ورکړي نه شي خو بیا ما خپل څنګه خپل طبي درس مې ویل دی وایم ما خپل په نظر چې هغه مریض چې دا صاحب ته تللی شي دا خپل
ادرس
یعنی تصدیق کنا مو په نن لاجو وای نو دا څوره کې موږ ویل د مترام نرم مطلب سلام وغوړو شي.
بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو کچې پوښتنه لری مېرمنې د ورور نه
ما خو پوښتنه خوانه سره پوښتنه ما ته بیا دوباره تکرار کړم ان شاء الله وته جواب ورکړم.
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع یو ور بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا سوی څنګه ورته پیدا سوی
خو
خو دا تکلیف د کوچنوالي څخه یو دوست پیدا شوی و چې د ادارې نسته د خپل اداره نسي ټینګولی ضرور پیدا کېږي
بلې اوس تقریبا څونه عمر لري ورور
او داسې کې بعد شلو دکو پورې خدای مسلمان په ازاد کښې خو اوداس نشي کنترولولی
څنګه
15 کال دی او وزن یې په متوسط ډول دی نو غان د شی هم نه لري
بله ورور وسی و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوې وه
عمر یې د درش څلورش کال دی و د کوچنیوالي څخه م دا مشکل ورته پیدا سوی و دا کوچنیوالي
سامه ده سامه ده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړي مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی
سعید ورور مهرباني
ورور چې کومه زنانه چې وزن یې زیات وي او عمر یې 15 پورته وي اولادونه یې زیات وي نور اولادونه د ده د صحت لپاره خو به کوم تاوان نه لري اصلا داسې ده په طبابت کې چې کله یوه ښځه یوه خور یوه مور چې اولاد را وړي اولاد دنیا ته را وړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید د هغوی په نیز باندې اجرا شي اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه موږ به بیا هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کېږي و اړیکه به هم راواخلم او د دوستانو پوښتنې به هم زه ځان سره نوټ کړم بلې سلام وخت بخیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ بخیر
ساده یو پښتنه وه
مهرباني څوک له کوم ځای نه ماړي کنی ولې ورور
جانور له پکتیا ولایت نه ما ویلې چې د وزن دو لپاره دواخانې نه سهار کومه نسخه دوا وخوري چې هغه مفیده وي یو خو ورزش ده یو پرهیز د دې ماسې و دوا کوم وخوري چې هغه مفیده وي
ښه یعنې کومه دوا باید وخوړل شي چې وزن مو کم شي همداسې ده
بله
سامه ده سامه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پرې شوه او که چیرې د دې پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو وپوښتله ځواب ورته ورکړئ
بس نو ډېره بخښنې سره چې
اړیکه
بیا هم عمدي دا چې ټول اشخاص ټولې هغه زنانه ټولې هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي د هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي هغوی باید مخکې دې نه چې نور اولادونه دنیا ته را وړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید د خپلو ګردو معاینات د شکر معاینات یو سلسله نور معاینات د وینې غوړ د لوړ فشار دغه شیان باید دوی په نیز باندې باید معلوم شي ځکه که چېرته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر د القو په شکل باندې یو بل سره تړلي دي مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر امیزه کی د شکر څخه نور فشار امیزه کی د لوړ فشار څخه بیا د ګردو ادم کفایه د زړه حمله د زړه ادم کفایه مغزي سکته دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چیرته وزن کم کړي او بیا د هغه نه وروسته هغه یو سلسله معاینات وکړي د ګردو معاینات وکړي چې ګردي جوړ وي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړ وي فشار ونه لري کولی شي چې اولاد دنیا ته را وړي بیا د اولاد راوړلو کې کومه ستونزه نه لري او که چیرته له دغو مشکلاتو څخه یو مشکل هم ولري نو په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر
رانه شي بله او بل ورور مهم اړیکه نیولې و وایي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درویشت کلن دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسی نیوای تر دې دمه دغه ستونزه لري او وایي چې ډاکترانو ته یې ډېر زیاته مراجعه کړې ده خو دغه ستونزه یې حل نه شوه دوی وایي چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وایي د ما په نظر ده رواني ستونزې لري د دې دپاره کېدی شي دغسې یو ستونزه اوسي سپتاسو نظر په دې اړه څه دی
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجود دي چې دا په مثانه کې هم څه چې دې ته بلډر سپینټر ویل کېږي بلډر سپینټر یا د مثانه سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي
کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي، دغه مشکل که د هر یو وجه نه وي، که د مرض د وجه نه وي، که د ضربې د وجه نه وي، که مثلا دغه د شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ادرار نشي کنټرولولی، یا مثلا د پروستات د وجه نه وي، یا د کومې بلې وجه نه وي. نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي، یا دا چې رواني ستونزه ولري، د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي، نو بیا په هغه صورت کې دغه ماسری یا دغه سپیتر یا دغه والمانځل نه جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي، یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اتومات شکل سره نشي کولی. نو په نتیجه کې دغسې مشکلات ورکوي چې هغه مثلا په د ادرار تکرار بم لري، مثلا د فریکوینسي وایي ادرار به هم او داسې هم خپله وچېږي، ځکه هغه ماسره چې بلاډر سپینټر ده هغه ښه کار نشي کولی. یو د ښه کار کولو په خاطر باندې د هغه د کنټرول دپاره همدغه عصبي رشتې دي، بعضې نور اعصاب دي سمپاتیکو پارا سمپاتیکو دغه اعصاب کار کوي. نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې ده، که چېرته په ملا ضربه خوړلې وي، یا مثلا په همدغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلې وي، یا مثلا کوم امراض یې تېر کړي وي، یا دا چې رواني ستونزه ولري، یا دا چې شکر ټایپ شکر ولري، نو دغه ټولو حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید د یو مرض یا د یو مشکل هغه اساسي علت پیدا شي. اساسي علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کېږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي، فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي، او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي، یا هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي، که د تشو امتیاز وي، که د ډاکو امتیاز وي، که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساؤنډ ده، سی ټي سکین ده، ایم آر آی ده، او نور ډېرې پرمختللي معاینات وي. نظر هر مرض ته فرق وي، نو دا د مریض شکایاتو مطابق باید مریض ته توشه کړي، او د هماغه نتایجو په نتیجه کې، د هماغه معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کېږي، او د مرض علت پیدا کېږي، هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي. علت چې کله له منځه لاړ شي، نو دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، کله چې تاسو اړیکه پرې شوه، موږ هم یوه اړیکه راواخیسته. حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه، او دوی ویل چې سمه دی چې یو نفر وزن که چیرې زیات واوسي، ورزش به وکړي، فزیکي کار به ترسره کړي. وایي داسې کومه بله لار هم شته د دواخانو نه دوا اخیستی سو، ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکم شي او که نه؟ یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځئ چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي، او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې، دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی دیرش یا د دیرش څخه پورته لاړ شي، یا په بعضې حالاتو کې که بی ام آی وویشت هم وي، د دې شخص په نسبت باندې بعضې نور ریسک فکټورونه موجود وي. هغه ریسک فکټورونه دا معنا چې مثلا لوړ فشار ولري، یا شکر د پانه ولري، یا د وینې غوړ ولري، یا د زړه حمله تېره کړې وي، یا مغزي سکته تېره کړې وي. نو دغه ټول ریسک فکټورونه دي. نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوي صورت ونیسي، وزن باید کنټرول شي، وزن یې باید راکم شي. د وزن د کمېدو لپاره څلور لارې دي. اول دا ده چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیاته اندازه سره انرژي تولیدوي، د هغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. طبابت کې مطلق فرض نشته، بلکې کموالی شته. یوې خونه د همدغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستل شي، او په خپل رژیم غذایي کې باید بیلانس وساتي. هغه غذاګانې چې زیاته انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي، او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. په زیات اندازه سره باید فزیکي فعالیت زیات کړي، او ګوري چې زه څومره غذا خورم، زما بدن ته دغه غذا څومره انرژي ورکوي، او زه باید څومره انرژي بیرته مصرف کړم تر څو چې دغه غذا زما په بدن کې داسې نه شي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده، او بدن یې په مصرف ونه رسېږي، یا فزیکي فعالیت د وجه نه په مصرف ونه رسېږي، او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي. دریم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کېږي، هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو، خصوصا شحمیات، د معدې او د کولمو د لارې نه دا د شحمیاتو جذب مخه نیسي، د هغوی جذب نه کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن یې زیاته، د هغوی اشتها خرابوي. کله چې اشتها خرابه شي، بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي، هلته به د شخص اشتها خرابوي. نو چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي، نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې دي،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب،
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې، خپل فعالیت په خاطر باندې د بغیر استفاده کوي، بیا وزن کمیږي. او که چېرته په دې هم وشي، څلورمه حالت کې
ډاکټر صاحب، کچیر پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو.
بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونده واخیسته. مننه کوم دي تاسو نه
هم ډیره مننه.
دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا وبلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.